السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دا اندېښنه یو ځل بیا له ارګه راپورته شوه. په ننګرهار او په تېره جلال آباد ښار کې یو ځل بیا ناامنۍ او ماین چاودنې زیاتې شوې. خلک ورته اندېښمن دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د یو ساته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونو تراشو خبرونه اورو چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشي شوي دي. د روسیې د لری ختیځ په خبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ایز والي د نیول کېدو په اعتراض کې نن هم مظاهرې ته دوام ورکړ. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک روانونه د خپل تولید پر زیاتولو ژغی شي. د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشي شوي دي. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل خوشي شوي او طالب بندیان وژبنه کړي چې بیا به د جنگ میدان ته نزی او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات د والي د ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبس 15 طالب بندیان خوشي شوي دي. چیرونه افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټال 4019 طالب بندیان خوشی شوی دی. طالبانو هم ویلی دی چې په غور ولایت کې ولس دولتي ځواکونه خوشی کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په یو اعلامیه کې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې دې جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک غواړي چې لومړی دې جګړه ودرول شي او بیا دې خبرې پیل شي غیر منطقي غوښتنه ده. دې ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره ده چې بل انتخاب نه دی موندلې. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي له یوې نسبي کرارۍ وروسته بیا په دغه ښار کې ناامني زیاته شوې ده. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د روان سرطان په تیرو 22 ورځو کې په جلال آباد ښار کې شپږ چاودنې شوې چې له کبله یې نږدې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکثره پېښې د مقناطیسي ماینونو او چاودنو په نتیجه کې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي چارواکو غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت تونه د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کاندي.
نو صحیح تلاشی نه کوي. که چېرته دوی صحیح تلاشی وکړي غفلت وظیفه یې ونه کړي نو ان شاء الله بس چې خپل کوشش کوي هغه به کیږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې دغه ښار او پلازمېنې کابل ترمنځ د پرتې سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي د پخوا په پرتله په ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. د 215 اتل قل اردو قمندانی وای په دوه جلا هوایی بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لشته لژه شپارس وسلوال طالبان وژل شوی او نور ژوبل دي. د دې قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسی آزادی رادیو ته وویل
ترین کوټ د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایی ځواکونو په حمایت تر سره سو نه وسلوال ترګر وژل سو او درې تنه ټپیان سو.
د شغلی حساب وینا وطن نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالی کې وژل شوی او څلور هم ژوبل دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. په پولند کې نن د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. په دې انتخاباتو کې چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به له اروپایي اتحادیې سره د پولند د اړیکو لوری څرګند کړي اوسنی ولسمشر اندریه دودا د وارسا له شاروال رافل تراسکوفسکی سره سیالی کوي. واکمن شی اړخی ګوند ولسمشر دودا ننګ کوي خو رافل چې پخوا د اروپایي پارلمان غړی وو د اپوزیسیون د لوی ګوند له ملاتړه برخمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې په مهال د لومړي وار لپاره پر مخ ماسک نه کاروله. د په روغتون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د درملنې او څارنې بهیر وکړ. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه استعمالوي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په مریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو په مهال وویل د هیڅکله د ماسک له کارولو سره مخالفت نه دی کړی. د روسیې د لری ختیس په خوبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یو سیمه ایز والی د نیول کېدو په اعتراض کې نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړه. مظاهره چند د سیمې د فدرالي امنیت د خدماتو ادارې ته لاړل او په شعارونو کې د والی سرګی فورګال د خلاصون غوښتنه وکړه. نوموړی دوی ورځې وړاندې د قتل په یوه لس کاله پخوانۍ قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دې ته په پام چې دا سیمه له مسکوه خورا لیرې ده او د کرملین سیاسي مخالفان رټل شوي، په دې ښار کې د کرملین ضد مظاهرې غیر معمولي ښکاري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي، ګڼ شمېر مظاهره چان د ښار په مرکزي برخه کې د لاریون په حال کې لیدل کیږي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک روانه ونې د خپل تولید پر زیاتولو خبرې کوي. دوی وروسته لدی دا پریکړه کړې چې په نړۍ کې د تیلو تقاضا د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې وخت حد ته رسېدلې ده. وال سټریټ ژورنال او بلومبرګ ورځپاڼو راپور ورکړی چې د سعودي عربستان او روسیې په شان د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د خپل اوسني تولید په اړه خبرې کوي. روسیه د اوپک غړې نه ده.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیروالی په څارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
تاوتریخوالی که څه هم د پخوا پرتلا یو څه د کمښت بڼه غوره کړې، خو د ننګرهار خلک یې ښار کې له ژونده زړه توري کړي.
د ښار وضعیت خراب دی، هرڅ کې بمونه ځیږي او شګې بل شي کېږي. اول زه پکې خوشحاله نه یم که ژوند نه پکې پتنګیم، سبا خبره صحیح ده.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت یې باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریا ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګوایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او مانچاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه یوه چاودنه کېږي او تر ډیره پکې د حکومت لړپوړي چارواکي او ملکی کسان په نښه کېږي. امید ظاهر مال او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو هیلي او رستربلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغو هیلو ته زیان ورسوي کومې چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په خارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیان ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال دوا خان مینپال هم ورته خبره کوي. خغل مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیروالی په څارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورینو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګوان دویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي، خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانه جوړوي او خبرې ځندولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوختو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بې باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډېر در شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار لپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې د جګړې شدت به راکم شي. خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسېدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبر پاڼو کې طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې ارګ وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې راټوکېدلې هڅې زیانمنولی شي. خو بل لور ته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې د جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي چې که څوک غواړي چې لومړی د جګړه ودرول شي او بیا د خبرې پیل شي دا د دوی په ټکو غیر منطقي غوښتنه ده. دې ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې بل انتخاب یې نه دی موندلی. د تاوتریخوالي په دوام د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي. د جلال آباد اوسیدونکي سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
په جلال آباد ښار کې یو ځل بیا د نامنیو په اړه اندېښنې. د دغه ښار اوسیدونکي وایي مقناطیسي میدانونو چاودنو او بریدونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دوی امنیتي ادارې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جلال آباد میشتو په باور څه موده په دغه ولایت کې نسبي کراري وه، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بریدونه زور اخیسته چې د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. د دوی له ډلې دوو تنو عبدالولي او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې عبدالولي. د ښار وضعیت خراب دی، هرڅ کې بمونه ځږي او شګي بل شګي کېږي. ښه حالات ډېر ښه و، اوسني حالات دومره څوک پکې خوشحاله نه دي. اول زه پکې خوشحاله نه یم، که ژوند نه پکې پتنګ یم سبا خبره صحیح ده.
زما نوم ده منصور رحمان. بلا ډېر اندېښمن کړي و. دا ښار کې دماکي کې هر څه کې باید دا بند شي، امنیت ونیسي.
نوم مې عصمت الله ده. مونږ زیاتره چک پوینټونه کې مونږ تیریږو ګورو که نه، یا فیسبوک کې ګوتې وایي دا پولیس دي او نو صحیح تلاشي نه کوي. که چېرته دوی صحیح تلاشي وکړي، غفلت وظیفوي ونه کړي، نو انشاءالله به څه چې خپل کوشش کوي هماغه به کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دغه ښار کې د روانې میاشتې له پیله تر دې دمه شپږ چاودنې شوې چې له امله یې د ملکي وګړو نظامیانو په ګډون پنځه تنه وژل شوي او پنځه دېرش تنه ټپیان وو. په دغو چاودنو کې یوې ځانمرګی موټر بم برید او پاتې نورې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو او چسپکي مینونو چاودنې وې چې تر ټولو خونړۍ د کوس کونړ ولسوالۍ د بازار په مرکزي څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه قمندان موټر بم برید و. په دغه برید کې د قمندان میرزمان په ګډون څلور تنه وژل شوي وو او یولس نور ټپیان وو. د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي د دې ډلې سلیمان زازی په جلال آباد ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو تر شا بیا د بهرنیو استخباراتو ډلو لاس بولي چې غواړي د یو شمېر داخلي کړیو په واسطه امنیت خراب کړي.
داخلي کړه موس هڅه او کوشش ده کې چې تاسو ګوره ددلون بدلون خبره کیږي. مثلا کمانډان صاحب تبدیل شو، والی صاحب تبدیل شو. دې معنا ده چې دوی نه غواړي چې هغه شخصي ګټه چې په ننګرهار کې د دغه ډول ناوړو کړنو په اساس باندې ترلاسه کولې، دوی ته یو دسیسه جوړه کړي او دوی له خپلو وظیفو څخه ګوښه کړي او په ځای د دې هغه څوک راولي چې دغه څو محدودو کړیو لپاره ګټور تمام.
که څه هم تر اوسه په جلال آباد ښار کې د وروستیو من چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼی په دې ولایت کې د مقناطیسي من چاودنو او نورو امنیتي پیښو تر شا د وسله والو طالبانو لاس بولي. دی وایي پولیسو په تیرو څو اونیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لسګونه هغه کسان نیولي چې په دغو من چاودنو او ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود.
جلال آباد ښار او ځینو ولسوالیو کې وروستیو کې وسله والو طالبانو له دې چې د سولې پروسې هڅې روانې دي، ولې دوی خپل ژمنتیا نه ده ښودلې، تروریستي اعمال ترسره کوي، د ولس او بې ګناه خلکو په منځ کې ویره خپروي. امنیتي ځواکونو هم خپله مېړانه ښودلې، وخت په وخت کې د دوی ګڼ شمېر تروریستي حرکتونو مخنیوی کړی او د دوی په نیولو بریالي شوي دي، د قانون منګولو ته سپارلې دي. هره اونۍ تاسو ګورئ چې پولیس او ملي امنیت ځواکونو په لسګونه مخالفین نیسي او د قانون منګولو
خو وسله والو طالبانو د جلال آباد په ښار کې د وروستیو هیڅ یوې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه یې هم په اړه څه ویلي دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې هم هره ورځ د امنیتي پیښو او د ملکي وګړو او حکومتي عسکرو د مرګ شوبلي راپورونه ورکول کیږي. ولسی خلک اندېښنه لري او وایي هیله ده چې سیمه ییز چارواکي او مسؤول امنیتي ارګانونه د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو خبرونه لري. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو په افغانستان کې مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه یې اسانه او لک کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او حتی اونیو زندگی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا ویروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. دا چې دا شکایتونه څه دي او چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې دی چې له امله یې کارونه پس مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی، ما پرون نوم راغله، ما نن بیا راغله، ما اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فرمی نه ورکوي او بانې کوي، نه پوهېږم. موږ ډېر لرې ځینه راغلی یخو او چې زو راځو، مشکلات دي اوس، کله قرنټین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نوم یې پسرلی تذکره راکړې وه، یو ورځ راغلم، هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرمانه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم، بیا راته وویل چې عریضه ولیکه، عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا، چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین د بعد د هغې څخه بیا.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا وایرس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طرحه مده شوې ده، لیکن سره د کابینې تایید هم واخلو.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمېر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس تر ټولو کمې، یعنی 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یادې ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 کس ورنه بېرته رغېدلی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
اوس هم ورځو تخار ولایت ته. د تخار ولایت د مورای کوکچا ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې سیمې ته د غځېدلي سړک د جوړولو کار پڅ روان دی. د دغه سړک چې د تخار وو سرحدي ولسوالۍ د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي د جوړولو چارې اتلس میاشتې مخکې پیل شوي، خو تر اوسه پورې د سړک د هوارولو چارې نه دي خلاصې شوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
د دغې سیمې اوسیدونکي انتقاد کوي چې د قراردادي شرکت له لورې د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او د تخار سیمیز چارواکي د څارنې په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل دلاور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سړک د جوړولو کار پڅ روان دی او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او سیمیز چارواکي د سړک د جوړولو له چارو څخه سمه څارنه نه کوي. د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ضیاءالدین جمال هم وایي چې د پاخه سړک د درلودلو هیله نه ده پوره شوې.
له
بده مرغه د سړک د جوړولو کار پس روان دی. چارواکي باید دې ستونزې ته توجه وکړي. موږ له کلونو راهیسې د پوخ سړک د درلودلو په تمه یو، خو تر اوسه پورې زموږ دغه هیله نه ده پوره شوې. د دوی په وینا چې دغه سړک دوی ته له اقتصادي او ټولنیز اړخه خورا مهم دی، خو د جوړولو په چارو کې پڅوالی د مورای کوکچا د ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعال بشیر احمد بشار په دې اړه وویل
حکومت محلي تخار ناتوان است. جوانای تخار حرکتای مدني او اعتراضات خود را در زمین
د تخار ځوانانو په دې اړه مدني حرکتونه او اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د سیمیزې ادارې او د مرکزي حکومت له لورې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت له سیمیزې ادارې غواړي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې جدي وڅاري. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وویل
در سلسله نواقص که دارد شکایت مردم هم تا یک اندازه صحت داره و انشاءالله برای رفع
یو اندازه ستونزی موجود دی او د خلکو شکایتونه تر یو حد پورې پر ځای دی. د خلکو د استازي په توګه هڅه کوي چې دغه ستونزه حل شي. د سړک د جوړولو کار روان دی او د اندېښنې وړ خبره نه ده. هڅه مو کړه چې په دې اړه د قراردادي شرکت نظر هم راواخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو د تخار دیوالي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې د مورای کوکچه د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي.
کار ساخت و ساز سړکای مورای کوکچه به شدت ادامه داره. بلی فعلا کدام
د سړک د جوړولو چارې په ښه توګه روانې دي او کومه ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د کار د بندېدو لامل شي. یو اندازه ټولنیزې ستونزې موجود وې، هغه هوارې شوې او د سړک د جوړولو کار په ښه توګه روان دی. د تخار د مورای کوکچه سړک د څه باندې 140 کیلومتر په اوږدوالي د آی خانم بندر برسیره د دې ولایت اوس سرحدي ولسوالۍ خوجه غار، خوجه بهاءالدین، رستاغ، چعاب، دشت قلعه، ینګ قلعه او درقت د ولایت له مرکز سره نښلوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
لا تخار ورزوس والختیز خوست. په خوست کې د رسنیو مسولین او خبريالان وایي په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو پشان په ولس کې د سولیز فکر د خورولو اړتیا ډیره ده. دوی وایي رسنی او خبريالان د ټولنې برخه دي او د نورو پشان سوله او جګړه د دوی پر ژوند هم پوره اغیز لري. د رسنیو مسولین او خبريالانو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ هغه یو ورځنی ورکشاپ کې وکړي چې رسنی او د سولې راپور ورکولو تر سرلیک لاندې په دې ولایت کې جوړ شوی وو. جزئیات نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ راډیو ته د دې برنامې په باب وویل:
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو پته ایله چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، چې سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وایي:
سوله په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي، هغه باید په ځان باندې مراد کړي. مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په ریپورټونو کې مراد کړي، او صداقت، اخلاص، رښتینولي کله که چېرته دا په ریپورټونو کې مراتوي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کېږي. چېر طرف نه واقع کېږي نو دا خپله د سوري دپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو، خبریالانو او د رسنیو استازو هم دا پروګرام ګټه ور وبالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو په راپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی وویل:
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي. دغه راپور مو درته د خبرونه کې د وخت کمی له امله نشر نشو کړای. پر اتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دو دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه، د 1200 میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. یو شمیر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یوه دهلیز پورې محدودیږي، په سیمه کې 1,300,000 اوسیدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندوی ډلو تر ډیره هڅه کړې وه چې د سوریه شمال لویدیز ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي، د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستې وي، خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبته رایه ورکړه، او روسیې، چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دو دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یوه د باب السلام لاره ده چې د سوریې حالت ته غځېدلې، او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یاغانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلې. سوریه ته د دو دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکنۍ مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله، دوه ځلې د روسیې او چین لخوا ویټو شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریه شمال لویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده یې هر ځلې تمدیدېږي. ملګري ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډېر حیاتي بولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمینه شوی متن رد کړ چې پر سوریه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیري وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و او هغه باید یوه اونۍ مخکې تصویب شوی وای. پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځه برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري چې د ده په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمې څارنه وکړي چې کېدونکې مرستې څوک ترلاسه کوي. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کلی کرافت له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیه ته اجازه نه ده ورکړل شوې د خواشنۍ وړ وبلل. هغې زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان، ښځې، ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري. میرمن کرافت وویل چې د دې سیمې د اوسېدونکو روغتیا او هوساینه اوس له ستر خطر سره مخامخ ده.
څلور نیمې